اته بجې شوې. اوریدونکو بیا هم ستړي مشهید خبرونه ته مو ز اسد الله لودین هر کله کوم په خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې افغان حکومت او طالبانو د زندانیانو په ازادي دو سلا کړي او لومړی ګام کې به سل زندانیان خوشی کیږي. په نړیوالو مسلو کې مو د سر موضوع دا چې ملګرو ملتونو د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره $2 میلیارډ ځانګړي کړل. د خبرونې دویمه نیمایي د بشري حقونو او ژوند په شیبو کې پروګرامونو ته ځانګړي شوي. خو په سر کې خبرونه یونما په افغانستان کې د جګړې له خېلو خواو د اوربان غوښتنه کړې ده. افغان ولسمشر په امنیتي سکتور کې د سپما پلان له دریو کلونو څخه دوه کلونو ته راکم کړی او د نړۍ یو پر درېیمه برخې د چهارشنبې په ورځ د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله د انزوا بڼه درلوده. د خبرونو تفصیل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر د جګړې له خېلو خواو غوښتي چې تاوتریخوالی کم او پر اوربند کار وکړي. یونما یا د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې د چهارشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې له ټولو اړخونو غواړي څو ملکي وګړي خوندي کړي او د اوربند او سیاسي روغې جوړې کار ته دوام ورکړي. د یونما په اعلامیه کې ویل شوي د تاوتریخوالي د کموالي سره سره د فبروري له وروستیو څخه د مارچ تر 25مې پورې په افغانستان کې تر سلو ډېر ملکي وګړي وژل شوي دي. وروستی برید د چهارشنبې په ورځ د کابل په شور بازار سیمه کې د سکانو پر درمسال وشو چې 25 ملکي کسان پکې ووژل شول او 8 نور ټپیان شول. داعش وسلوالې ډلې د پرونی برید مسؤلیت ومانه. یونما پرون د ورځې برید سخت غندلی او وایي چې په وروستیو 25 ورځو کې ډېر خونړي بریدونه د دولت د وسلوالو مخالفانو ډلو لخوا ترسره شوي دي. د افغانستان ولسمشر په امنیتي سکتور کې د $1 میلیارډ سپما پلان له دریو کلونو څخه دو کلونو ته راټیټ کړ. دا اعلان د چهارشنبې په ورځ وروسته له هغه وشو چې متحده ایالاتو له افغانستان سره د $1 میلیارډ مرستې د بندېدو خبره وکړه. د ارګ په یوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غني د دفاع او کورنۍ چارو وزیرانو ته د ویډیو کانفرنس له لارې سپارښتنه کړې چې اغیزمنه سپما باید په دو کلونو کې عملي شي. په دې غونډه کې ولسمشر غني دواړو وزارتونو ته سپارښتنه کړې چې په راتلونکو 15 ورځو کې د مالي لګښتونو د مخنیوي لپاره خپلې طرحې چمتو او وروسته د سپما پلان عملي کړي. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون هم موظف شوی چې د ملکي خدمتونو په سیستم کې د غیر ضروري لګښتونو سپما عملي کړي. په هرات ولایت کې د کورونا وایروس څلور تازه پیښې ثبت شوې. د هرات د حوزوي روغتون د انتاني برخې مسؤل محمد ابراهیم بسیم ازادي راډیو ته تایید کړه چې اوس یوازې په دې ولایت کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر 850 تنو ته رسیدلی دی. په مجموع کې تر چهارشنبې پورې په افغانستان کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر 480 تنو ته ورسید. افغان چارواکو په همدې ورځ په دریو ولایتونو هرات، فراه او نیمروز ښارونو کې د ورځې ګرځبندیز اعلان کړ. دا درې ولایتونه له ایران سره ګډه پوله لري. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد وایي دا اقدام د کورونا وایروس د مخنیوي په هدف ترسره شوی. تدابیر او بندیزونه چې په هرات کې نیول شوي دي د کورنیو د سلامتۍ او روغتیا د خوندیتوب لپاره دي او دا به د کورونا وایروس تر درېدو پورې دوام ولري. تر اوسه په افغانستان کې د کورونا وایروس له کبله 2 تنه مړه شوي دي. د نړۍ یو پر درېیمه برخې د چهارشنبې په ورځ یعنی پرون د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله د انزوا بڼه درلوده. اوس اروپایي هیوادونه او امریکا تر ټولو ډېرې د کورونا مثبتې پیښې او تلفات لري. په اسپانیا کې د مړو شمیر 3,444 ته ورسید چې د چین د تلفاتو څو برابره ډېر شوی. په ایټالیا کې هم څه باندې 5,500 تنه د کورونا وایروس له کبله مړه شوي چې له دې اړخه د نړۍ په کچه تر ټولو ډېره قرباني ورکړې ده. په امریکا کې بیا 4,600 کسان په کورونا اخته شوي. هند د نړۍ دوهم ګڼ مېشت هیواد هم د چهارشنبې په ورځ د یاد ویروس د خوریدو له ویرې د انزوا حالت اعلان کړ. د نهو اروپایي هیوادونو مشرانو د اروپایي ټولنې د پور ګډ صندوق نه په یو ګډ لیک کې غوښتي چې د کورونا ویروس سره د لاسختې مبارزې لپاره د روغتیایي سکتورونو لپاره مالی سرچینې ډېرې کړي. بلخوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله د دې هیواد په اساسي قانون کې د تعدیل په اړه ټولپوښتنه وځنډوله. تمه وه دا ټولپوښتنه د اپریل پر 22 ترسره شوې وی. د دې تعدیل له مخې ولسمشر پوتین کولی شوای تر 2018 کال پورې په واک کې پاتې شي. ولسمشر پوتین د چهارشنبې په ورځ د مارچ پر 25 په یوه تلویزیوني وینا کې وویل چې د روغتیایي متخصصانو د سپارښتنو سره سم به دې ټولپوښتنې ته بله یوه نیټه وټاکل شي. د روسیې د ولسمشر دفتر وروسته وویل چې ښاغلي پوتین د دې ټولپوښتنې د ځنډېدو فرمان لاسلیک کړ. او روسي خبر همدا چې د اوکراین پولیسو د دې هیواد د بهرنۍ چارو پخوانی وزیر د یوې تلویزیوني شبکې د مسؤل د قطر په تور د قتل په تور نیولی دی. لیونید کوژارا چې 50 کلن دی د ویکتور یانوکوویچ د ولسمشرۍ پر مهال 2 کاله د اوکراین د بهرنۍ چارو وزیر وو. د اوکراین د کورنۍ چارو وزارت مرستیال پرون چهارشنبه تایید کړ چې کوژارا تر نیول کېدو وروسته محکمې ته راجع شوی چې د بند موده یې ځانګړې شي. نوموړی په اوکراین کې د یوې تلویزیوني شبکې د مسؤل سرهی استرایتسکی په وژنه تورن دی. د دې کس مړی د روان کال د فبروري پر 22 په کیف کې خپل کور کې وموندل شو. د خبرونو پای. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. تاسو کولی شئ چې دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم واورئ او هم یې وګورئ. پته د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org وړاندې په خبرونه کې. اورئ چې افغان حکومت وایي تر راتلونکو 15 ورځو پورې به سل طالب زندانیان د ښه نیت او ضمانت له مخې آزاد کړي. د ملي امنیت شورا وایي د بندیانو د خلاصون لپاره د طالبانو یو پلاوی کابل ته راځي.
د طالبانو یو ګروپ راځي او په افغانستان کې مخامخ له حکومت سره ویني تر څو دغه مسله نهایي شي.
په افغانستان کې د کورونا ویروس له خپرېدو سره هممهاله ځینو پوهنتونونو په آنلاین یا انټرنیټي ډول د زده کړو بهیر پیل کړی، خو یو شمېر محصلین ترې خوښ نه دي.
انټرنیټ نه لرو، برق نه لرو. کله چې دولت غواړي دغه سیستم تطبیق کړي نو باید اول د کورنیو مشکلاتو په هکله فکر وکړي.
ملګرو ملتونو د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره 2 میلیارد مرسته ځانګړي کړي. نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو او دا هم اوري چې کندوز کې د ابدان دښته چې د خلکو یوازینی تفریح ځای دی سږ کال ډیر نه امن شوي.
د امنیتي ګواښونو له کبله هیڅوک دغې دښتې ته نشي تللی. تقریبا یو 2 ورځې وړاندې یو 2 تنه د دښتې ابدان نه وتښتول شول.
نور مسائل هم درته لرو. دویمه نیمایي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پایه را سره پاتې شئ. اته بجې او اته دقیقې شوې. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. افغان حکومت به د مارچ تر 1 یعنی تر راتلونکو 15 ورځو پورې سل تنه طالب بندیان په ضمانت خوشی کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې دا کسان د بشري خواخوږۍ له مخې او جګړو ته د دغو بندیانو د بیا د نورتګ تر تضمین وروسته خوشی کیږي. د دې شورا چارواکي وایي د طالبانو یو پلاوی به په کابل کې له افغان حکومت سره هم وګوري. په کابل کې د امریکا سفارت او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د دواړو لورو ترمنځ د پرمختګونو هرکلی کړی. په دې اړه پام وکړئ د فریبا ظاهر راپور ته.
د افغانستان حکومت وایي دوی د طالبانو سره سلاسوي چې د مارچ تر 1 پورې سل تنه طالب بندیان ور خوشی کړي. په دې اړه د حکومت د سولې د لومړني تماس ډلې او طالبانو ترمنځ د دوهم ویډیو کانفرنس پر مهال هوکړه سوې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل تیر ماښام ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
د طالبانو یو ګروپ راځي او په افغانستان کې مخامخ له حکومت سره ویني تر څو دغه مسله نهایي شي. د دې مسلې په ارتباط تر نهایي بحثونو وروسته به د جمهور رئیس د حکم سره سم د جمهور رئیس د فرمان سره سم سل تنه زندانیان د هغوی سن، روغتیایي حالت او د کرونا پر وړاندې د هغوی بدني مقاومت ته په کتلو سره به تر تضمین وروسته د مارچ 23 پورې خوشي کیږي. البته تضمین به هم د طالبانو د ډلې لخوا څخه وي او هم به د دغو اشخاصو له طرفه وي چې خوشي کیږي چې دوی بیرته جنګ ته نه راګرځي.
دا به د افغان حکومت او طالبانو لومړنۍ مخامخ لیدنه وي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین هم تیر ماښام پر ټویټر لیکلی چې دواړه خواوې د ویډیو کانفرنس له لارې تر 4 ساعتونو خبرو وروسته دې نتیجې ته ورسېدل. شاهین همداراز زیاته کړې چې د طالبانو یو پلاوی به د باګرام بندیخانې ته ځي چې هلته د بندیانو په پیژندګلوي کې مرسته وکړي. په کابل کې د امریکا سفارت د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بندیانو په اړه سوی پرمختګ ستایلی دی. دغه سفارت پر ټویټر لیکلی چې امریکا د اوږدمهاله سولې لپاره د دواړو خواوو د هڅو ملاتړ کوي. بل خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیل زاد هم تیر ماښام پر ټویټر ولیکل چې د بندیانو د خوشی کېدو موافقه یو مثبت پرمختګ دی. خلیل زاد دا هم ویلي چې د دواړو لورو ترمنځ د ویډیو کانفرنس له لارې لیدنې به دوام وکړي، څو ډاډمنه کړي چې دا بهیر په سمه پرمخ ځي. د هغه توافق لمخې چې د فبروري پر 9 په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک سوی، باید د مارچ پر 10 بین الافغاني مذاکرات پیل سوی وای. خو طالبانو وویل چې لومړی باید 15,000 طالب بندیان د حکومت له بنده خوشې کیږي، بیا به مخامخ خبرې کوي. د بندیانو د خوشې کېدو په اړه د دواړو لورو ترمنځ اختلافات د دې سبب سول چې بین الافغاني مذاکرات وځنډیږي. که څه هم د چهارشنبې په ورځ د مارچ 15 په رسنیو کې د معصوم ستانکزي په مشرۍ یو 40 کسیز نوملړ خپور سو چې ګواکې د حکومت لخوا مرکچی پلاوی نوماندی، خو وروسته د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندی ناجی انوری پر ټویټر دا لست رد کړ او ویل چې په دې اړه به ډیر ژر د حکومت لخوا تایید سوی لست خپور سي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د معلوماتو له مخې د افغان حکومت او طالبانو د تخنیکی ټیمونو ترمنځ په پرونیو خبرو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیل زاد د تروریزم سره د مبارزې او منازعاتو د حل په چارو کې د قطر هیواد استازي او د سره صلیب د پلاوی مشر خان پیډرو هم ګډون درلود.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په افغانستان کې د کرونا وایرس د خپرېدو له امله په دغه هیواد کې یو شمېر محصلینو آنلاین یا د انټرنیټ له لارې د زده کړو ته مخه کړې. یو شمېر محصلین له دې اقدام څخه هرکلی کوي، خو یو شمېر بیا له دې امله له ګڼو ستونزو سر ټکوي. خو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت دا یو بریالی سیستم یادوي، دا چې ولې په دې اړه د ناجی ساپۍ راپور ته پام وکړئ.
وروسته له هغې چې په افغانستان کې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د پوهنتونونو دروازې وتړل شوې، یو شمېر افغان محصلین د انټرنیټ له لارې په خپلو کورونو کې زده کړو ته مخه کړې. یو شمېر دغو محصلینو له دغه ګام نه هرکلی وکړ، خو یو شمېر نور بیا ترې شکایت لري. سعدیه نوری او ساحل زازی هغه محصلین دي چې له دغه سیستم نه ناراضه دي.
انټرنیټ نه لرو، برق نه لرو. کله چې دولت غواړي دغه سیستم تطبیق کړي نو باید اول د کورنۍ او مشکلاتو په هکله فکر وکړي.
آنلاین زده کړې ډېرې ستونزې لري. موږ ترې راضي نه یو په دې خاطر چې موږ په کورو کې دومره اسانتیاوې دي. اروپا یا د امریکا هیوادونو په شان دومره ډېر تیز سری انټرنیټ نه لرو، ستونزې هم ډېرې زیاتې دي. او بل په خصوصا په افغانستان کې دومره اسانتیاوې نه دي رامنځته شوي چې په دې برخه کې هر محصل انټرنیټ ته لاسرسی ولري.
خو رومل بیا وایي چې دوی په منظم ډول خپل درسونه وایي او له دغه سیستم نه رضایت لري.
لکه نه چې دولت د کرونا وایرس د مخنیوي په خاطر د پوهنتونونو دروازې د محصلینو پر مخ تړلې، نو موږ ته د پوهنتون لخوا د آنلاین درس زمینه برابره شوه چې په لومړیو کې د مشکلاتو سره مخ وو، خو اوس انشاءالله دا مشکلات نشته. موږ ته په منظم ډول ویډیوګانې را لګل کیږي او دغه د لارې زده کړې کوو او ورسره کورنۍ دنده هم را کوي. خوشحاله یو خپل درسونو ته په منظم ډول دوام ورکو.
خو د کابل پوهنتون استاد سید خالد سادات بیا وایي آنلاین تدریس کول ډېرې ګټې لري او په دې وروستیو کې دا پیل شوی اقدام یو ښه کار دی چې محصلین به وکړی شي د قرنټین پر مهال زده کړو برخه من شي.
ما د آنلاین میتود نه استفاده کړی ده او موثر واقع شوی ده. د نشت نه یعنی هغه نه چې بیخي صنفونه بند وي ډېر موثر او ډېر یو ښه میتود دی. ولې د تدریس لپاره باید استادان ځان آماده کړي تر څو وکولی شي. له بده مرغه چې په افغانستان کې زیاتره استادان د آنلاین سیستم سره هم آشنا نه دي، د انټرنیټ د استفادې سره چې په کوم طریقې دوی کار وکولی شي، نو دا یو ښه میتود دی. ما له دې څخه استفاده کړې ده.
تر دې وړاندې یو شمېر محصلینو هم له لرې واټن څخه د انټرنیټ له لارې زده کړې کولې، خو دا لومړی ځل دی چې په ډېره کچه محصلین په کورونو کې د انټرنیټ له لارې زده کړې کوي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي د انټرنیټ له لارې زده کړه دا مهال په بریا سره مخ ته ځي او هیڅ ډول ستونزه نشته. نوموړي وویل تر دې وړاندې په دې اړه محصلانو ته روزنیز پروګرامونه نیول شوي دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد حنیف فرزان
په ډیرو پوهنتونونو کې آنلاین یا د انټرنیټ له لارې زده کړې کیږي. موږ په دې سیستم سره نه هم لرو. هغه محصلین چې ستونزې ولري تخنیکی ټیم ورسره مرسته کوي او د لارښود سیستم پلی کیږي.
د لوړو زده کړو وزارت وایي د یاد وزارت د پریکړې په اساس ټول پوهنتونونه باید آنلاین د انټرنیټ له لارې محصلینو ته زده کړې ورکړي. دا پریکړه وروسته له هغه وشوه چې حکومت اړ شو څو د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ټولو پوهنتونونو دروازې وتړي.
په خوست کې ځایي چارواکو ویلي چې د کورونا ویروس د مخنیوي په خاطر یې تدابیر ډیر کړي دي. چارواکو زیاته کړي چې د خوست ګردیز د عمومي سړک وروسته یې د ولسوالیو په سړکونو هم د چک او معاینې ګروپونه توظیف کړي. دوی همدارنګه له خلکو هم وغوښتل چې کورونو کې پاتې شي او روغتیایي لارښوونو ته پام وکړي. په دې اړه د نجیب الله الوخیل دا راپور واوري.
د خوست ملکی او پوځي مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د کورونا وایرس د پیښو د مخنیوي لپاره تدابیر ډیر کړي دي. دوی چې د چهارشنبه په ورځ رسنیو ته په یوې خبري ناسته کې خبرې کولې ویل د خوست ګردیز د لویې لارې په تعقیب د دې ولایت په 12 ولسوالیو په عمومي سړکونو کې هم د معاینې او چک ګروپونه جوړ شوي او یاد ګروپونه خلکو ته د کورونا څخه د ځان ساتنې په اړه د ځینو وقایوي تدابیرو په اړه هم معلومات ورکوي. خوست والی محمد حلیم فدایي وویل
دولس ولسوالۍ کې په ټولو لویو لارو باندې هم چک هم عامه پوهاوی او هم خلکو ته د لاسونو د وینځلو او همدارنګه غوټې د عامه پوهاوی هغه وسایل ورته ورکول کیږي. علماء کرام سره هم موږ په خطبو باندې کار کوو.
خوست والی په خپلو خبرو کې خوې قاعده وښوده چې خلک دې له ضرورت پرته له کورونو نه راوځي. د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر حبیب شاه انصاري آزادې راډیو سره په خبرو کې په ټینګار له خلکو وغوښتل چې روغتیایي لارښوونو ته پام وکړي.
که چیرته ولسونه همکاري ونه کړي خدای دې نه کړي داسې ورځ به راغلې وي چې موږ به د محشر په شکل په ورځو کې وو چې یو به د یو څخه منډې وي بل بلې بل څخه داسې څوک به نه وي چې زموږ هغه جسدونه
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ملګرو ملتونو د روغتیایي سازمان د اټکلونو پر اساس وایي که افغانان روغتیایي سپارښتنو ته پام ونه کړي احتمال شته چې په راتلونکو پنځو میاشتو کې د افغانستان په سلو کې 80% خلک یعنی شاوخوا 25 میلیونه کسان په کرونا ناروغي اخته شي. د چهارشنبه تر ورځې چې په هرات کې د کرونا وایرس څلور نوي مثبت پیښې ثبت شوې په افغانستان کې د دې پیښو شمېر 80 ته ورسید. په دې ارقام کې د قاطع ملاتړ د ځواکونو څلور پیښې نه دي شاملې. په افغانستان کې د کرونا وایرس له امله تر اوسه یو کس په بلخ او یوې ښځې په هرات کې خپل ژوند د لاسه ورکړی دی.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
او اوس هم سالم احمد صالح د غوګدو چې د نړیوالو ورسپانو پانی اړولي.
له امریکا خبرېدونکو ورسپانې نیویورک ټایمز په خپل پرونی غني کې په کابل کې د سیکانو پر یو ګوردواره یا عبادت ځای پر خنړی حمله لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي حمله کوونکو په دغه عبادت ځای کې چې د سیکانو تر شلو زیاتې کورنۍ ژوند هم کوي په لسګونو کسان یرغمل کړي وو. د کورونا چارو وزارت پرون په دې حمله کې لږ تر لږه د 25 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د ورسپانې په لیکنه سایت استخباراتي ډله چې د داعش افراطي ډلې خبري ویب سایټونه څاري وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته وفادارو وسلوالو د دې حمله مسؤلیت منلی دی. د هندستان صدر اعظم نریندر مودی د چهارشنبه په ورځ په یو ویډیوي پیغام کې په کابل کې د سکانو پر ګوردواره حمله تروریستي وبلله او وی غندله. په کابل کې د امریکا سفارت هم د حملې د غندنې ترڅنګ د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي شولې ده. سفارت په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې لیکلي، موږ هغه تعصبګر او جنایتکاران چې د بیګنا انسانانو د زیانمنولو لپاره دغه عبادت ځای په نښه کړ غندو. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما هم پر سکه عبادت کوونکو حمله غندلې ده. نیویورک ټایمز رسپانې لیکي، یو وخت په افغانستان کې د هندوانو او سیکانو شمیر سلګونو زرو ته رسېدی، خو اوس ویل کېږي چې په افغانستان کې د سیکانو شمیر یوازې 300 کورنیو ته رسېږي. د هندوانو او سیکانو مشران وایي د دوی ډیرو غړو په تیرو څلورو لسیزو کې یا هندوستان یا هم غرب ته پناه وړې ده. د لیکنې په حواله د هغه ځپل سوی اقلیت دی چې په وروستیو کلونو کې څو څواري ورباندې حملې سوي دي. د 2013 میلادي کال په جولای میاشت کې هم د دوی پر یوه ډله هغه وخت ځانمرګې برید وسو چې دوی په ننګرهار کې له ولسمشر محمد اشرف غني سره د کتنې لپاره انتظار و. په هغه حمله کې د ولسی جرګې د ټاکنو لپاره د یوه کاندید او ترسنګ په ګډون ولس کسان وژل سوي وو. کاناډایي ورځپاڼې ګلوب ان میل د افغانستان په ولسی جرګه کې د سکه اقلیت د استازو نریندرا خالصه په حواله لیکلي چې د حملې په وخت کې په عبادت ځای کې تر 200 پورې کسان راګیر پاتې وو. ورځپاڼې زیاته کړې، ګڼې کورنۍ د پیښې ځای ته نږدې راټولې سوي وې چې د خپلو عزیزانو په حال ځانونه خبر کړي. د مطلب په دوام راغلی دا حمله وروسته له هغې کېږي چې د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان سره روان میلادي کال د $1 میلیارد په ارزښت د خپلو مرستو د کمولو اعلان کړی دی. واشنگتن دا خبر په داسال کې ورکړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تیره دوشنبه کابل ته سفر کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی دغه هیواد ډیر خوشینه دی چې ولسمشر محمد اشرف غنی او پخوانی اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله پامپیو ته ویلي چې دوی نسی کولی پر یوه ټول شموله حکومت موافقه وکړي.
د ملګرو ملتونو سازمان د کورونا ویروس پر وړاندې د مبارزې لپاره له مخ پر وده هیوادونو سره د $2 میلیارد مرسته ځانګړې کړې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش دا مرسته پرون چهارشنبه اعلان کړه. په دې ورځ په نړۍ کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر څه باندې 450,000 ته ورسید. له دې ویروس څخه د مړو شوو کسانو شمیر هم تر 600,000 واوښت. په دې اړه پام وکړئ د فریبا ظاهر راپور ته.
د ملګرو ملتونو سازمان د چهارشنبه په ورځ د مارچ 25مه د نړۍ هغو بېوزلو هیوادونو ته چې د کورونا ویروس سره لاس او ګریوان دي د $2 میلیارد مرستې اعلان وکړ. د دې سازمان عمومي منشي انټونی ګوتریش د کوم ځانګړي هیواد نوم وانه خیست، خو ویل چې غواړي پرمختللي هیوادونه له مخ پر ودې هیوادونو سره د کورونا په لمنځه وړلو کې همکاري وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي دغه راز وویل چې باید د سوریې، یمن او لبنان په څیر جګړه ځپلو هیوادونو کې اور بند وسي څو نړۍ وکولی سي له کورونا ویروس سره پر مبارزې تمرکز وکړي. د انټونی ګوتریش په خبره د کورونا ویروس اوس تقریبا ټولې نړۍ ته رسېدلی او په یو لوی ګواښ بدل شوی دی. دی وایي نړۍ له یوه بې ساري ګواښ سره مخامخ ده. کووید 19 ټولې نړۍ ته خپور سوی، خپرېدل دردناک دی. د میلیاردونو کسانو ژوند ګډوډ سوی او د نړۍ اقتصاد هم له خطر سره مخامخ دی. کووید 19 د ټول بشریت لپاره ګواښ دی، نو بشر هم باید د هغه په مقابل کې مبارزه وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي تر چهارشنبه پورې په نړۍ کې د دې ویروس پیښې د نړۍ په 195 هیوادونو کې ثبت شوې دي. په دې ورځ کورونا ویروس په ټوله نړۍ کې زرګونه کسان وژل او لسګونه زره نور په اخته شول. په ایټالیا کې څه باندې 4,000 کسان په دې ویروس اخته شوي او د نړۍ په سطحه تر ټولو ډېره قرباني ورکړې ده. په دې هیواد کې څه باندې 2,500 کسان له دې ویروسه مړه شوي دي. د امریکا متحده ایالات اوس تر چین او ایټالیا وروسته په دریم ځای کې دی. په دې هیواد کې په کورونا ویروس اخته شوي کسانو شمیر 180,000 ته رسېدلی. شاوخوا 850 کسان پکې له دې ویروسه مړه شوي دي. نیویارک چې شاوخوا 10,000 کسان پکې په دې ویروس اخته دي، په امریکا کې تر ټولو ډېر ځپل شوی دی. چین چې د کورونا ویروس سره پورته کېدو اصلي ځای بلل کېږي، اوس پکې په دې ناروغۍ تر ټولو لږ شمېر کسانو د اخته کېدو راپور ورکول کېږي. د مارچ تر 25 نیټې پورې په ټوله نړۍ کې 114,000 په کورونا اخته کسان بېرته روغ شوي دي، چې څه باندې 3,000 یې چینایي وګړي دي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
په کندوز ولایت کې د ابدان دښته د شمال ختیځ زون په ځانګړې توګه د کندوزیانو یوازینی تفریح ځای بلل کیږي. خلک هر کال د پسرلي په موسم کې دغې دښتې ته د تفریح او منظرې لپاره ورځي، خو سږ کال ورته د خلکو تګ کم شوی. دا چې ولې، په دې اړه د اجمل آریان راپور ته پام وکړئ.
د ابدان دښته د کندوز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او دغه دښته د شمال ختیځ زون او په خاصه توګه د کندوزیانو یوازینی تفریح ځای شمیرل کیږي. خو سږ کال د ابدان دښتې ته د موجوده امنیتي ګواښونو له کبله د خلکو تګ پیکه شوی دی، ځکه دغه دښته کې د طالبانو تګ راتګ زیات شوی. د دې ولایت دوه تنو اوسیدونکو سر فراز او رازمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
سږ کال د دښته ابدان سیمه چې د خلکو د کندوزیانو دپاره او د شمال د خلکو دپاره یو ستر میله ځای دی. نور کلونه پرتله سږ کال ډېر نام دی او هر جمل ته خلک وژل کېږي، اختطاف کېږي، موټرې ته بول کېږي. سږ کال چې زه وینم خلک ډارېږي، دومره څوک نه ځي دښته ابدان ته.
کندوزیانو لپاره د تفریح یا د چکرو ځای و چې خلک به له ښار نه یا نورو ښارونو نورو ولایتونو نه خلک راتلل د چکر دپاره. نو په دې وروستیو کې واقعا د مخالفینو لخوا البته چې ځینې خلک ستول کېږي، وهل کېږي، ډبل کېږي، نام نه شوي دی. نو
د کندوزیانو په وینا هر ورځ وسروال طالبان په ډاډه زړه په ابدان دښته کې ګرځي او په بیلابیلو پلمو د خلکو میلې او د خوښۍ نور پروګرامونه ګډوډ کوي او د خلکو ترمنځ ویره او وحشت خپروي. د کندوز اوسیدونکي منیر واقف په دې اړه وویل،
اما امسال کې میریم وضعیت امنیتي بسیار خوب نیست. میبینیم
د کندوز خلک د تفریح لپاره بل ځای نه لري او همدا دښته د خلکو مهم تفریح ځای بلل کېده او هر کال خلک هلته تلل او د خپل د خوښۍ پروګرامونه ترسره کول او سږ کال امنیتي ننګونو له کبله خلک دومره دښتې ته نه ځي. په تیرو کلونو کې د دې ولایت فرهنګیانو او ځوانانو د پسرلي په موسم کې د ابدان په سمسورې دښتې کې به فرهنګي غونډې ترسره کولې، خو سږ کال دښتې ته خلک د امنیتي ګواښونو له کبله نه شي تللی. د دې ولایت له فرهنګیانو څخه یو تن بشیر خان په دې اړه وویل،
د امنیتي ګواښونو له کبله هیڅوک دغې دښتې ته نه شي تللی. موږ د دې شاهدان یو چې تقریبا یو څو ورځې وړاندې یو څو تنه د دښتې ابدان نه وتښتول شول، په عسکرو باندې ډزې وشولې، وژل شول. یعنی خلک دغې دښتې ته تللی نه شي. ولې دولت کوي چې دغې دښتې امنیت ډېر ښه ونیسي، خو تر اوسه کوم اقدام نه دی شوی.
د شیرخان بندر سرک هم د ابدان په دښته کې تیر شوی او پخوا د دغې لارې د خوندیتوب په خاطر امنیتي پوستې موجود وې. خو څه باندې یو کال کېږي چې له دښتې څخه امنیتي پوستې ټولې شوې دي او وسلوالو طالبانو دښتې ته لاسرسی پیدا کړی. هڅې مو وکړې چې په دې اړه د کندوز د سیمه ییزو چارواکو نظر هم واخلو، خو سره له ډېرو هڅو ونه توانېدلو. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه. عبدالحنان د خوست ولسوالۍ نه لیکلي دي چې که چیرې طالبان په سولې ته آماده کیږي نو د دوی زندانیان باید ژر تر ژره خوشي سي. ضیاءالدین ضیاء له بدخشان نه لیکلي دي، وایي د طالب زندانیانو آزادول به د سولې لپاره یو ښه ګام وي او دا به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمو خبرو ته لار هواره کړي. حسن رضا له دایکونډي نه لیکلي، وایي حکومت باید ژر تر ژره سوله وکړي. محمد حسن قلمیار د تخار له اشکمش نه لیکلي، وایي کورونا خطرناکه ناروغي ده او باید ورسره مبارزه وشي. محمد قاسم زواک له هلمند لیکلي، وایي د زندانیانو آزادول ښه کار نه دی، ځکه دوی بیرته جګړې ته ورګرځي. عبدالملک وفا بیا له هلمند لیکلي، وایي طالبان او افغان حکومت باید خپل ژمنې عملي کړي ترڅو په افغانستان کې سراسري سوله راشي. نور محمد حقیار بیا د هلمند له چای انجیر نه لیکلي چې د بندیانو آزادېدل یو ښه ګام دی. د ده په باور د بندیانو آزادول کولی شي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته لار هواره کړي. سید احمد عمری بیا له کندهار لیکلي، وایي زندانیان باید آزاد شي. د ویلي چې زندانیان بې ګناه دي او د دوی په برخلیک باید لوبې ونه شي. خپلواک صافي له لغمان لیکلي دي، وایي افغان مشران باید ژر تر ژره خپل منځي ناندري پای ته ورسوي. د وایلي کې چیرته افغان مشران خپل منځي او ناندري ته دوام ورکوي نو د افغانستان راتلونکي به یوې ناسرګند لوري ته لاړ شي. مرتضی احسانی لیکلی دی کجران نه وای باید دولت او طالبان د سولې په اړه رسمن مذاکره سره پیل کړي. دا هم ستاسو یو شمیر پیغامونه وو چې د ازادي راډیو 903 شمیرې تمور علي غلی وو. البته دغه پیغامونه ستاسو خپل نظر وو او د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي. اوس هم په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې کېدونکې دی پام وکړئ د وروستیو خبرونو لنډیسته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر د جګړې لښکېلو خوا وغوښتي چې تاوتریخوالی کم او پر اوربند کار وکړي. د افغانستان ولسمشر په امنیتي سکتور کې د یو میلیارد ډالري سپما پلان له دریو کلونو څخه دو کلونو ته راټیټ کړی دی. په هرات ولایت کې د کورونا ویروس څلور تازه پیښې ثبت شوې. له دې سره په ټول هیواد کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر څلور اتیاو ته ورسید. د نړۍ یو پر درېمه برخه د چهارشنبه په ورځ د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله د انزوا بڼه درلوده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله د دې هیواد په اساسي قانون کې د تعدیل په اړه ټول پوښتنه وزندوله او د اوکراین پولیسو د دې هیواد بهرنیو چارو پخوانی وزیر د یوې ټلویزیوني شبکې د مسؤل د قطر په تور نیولی دی. په افغانستان کې 8:00 او 1:30 دقیقې شوې. څنګه د کورونا له ویروس څخه ځان وساتو؟ له ماکسونو څنګه استفاده وکړو؟ څه وخورو چې ګټه راته وکړي؟ احمد شیبر دا او په دې اړه یو شمېر نورې پوښتنې له ډاکټر رفیع الله ساپی څخه کړې. د مرکې په پیل کې ډاکټر ساپی له کورونا څخه د ساتنې لپاره لومړنیو هڅو ته اشاره کوي.
مخکې د دې نه چې لاسونه وینځي یا نور اقدامات کدی باید چې د کوره ونوځي. ښه خبره دا ده چې سړی قرنطین چې ورته وایي زموږ په عامه خبره کور کې پاتې کېدنه د یو څه وخت لپاره تر څو د دې مرض د شرایط نه مخنیوی وشي دا ښه خبره ده. بیا که احیانا یو څوک بهر ته وځي او راځي کور ته مخکې د هر څه د چا سره روغبړ نه کوي یا بهر دی باید چې روغبړ هېڅ چا سره ونه کړي چې زموږ یو کلتور دا څه ده چې هر څوک وینو باید چې روغبړ وکړو او لاس ورکړ دی نه باید چې ځان وساتو. حداقل یو څوک چې وینو د لرې نه یو دوه متره پورې باید فاصله کوي. سلام علیکم وکړو او کور ته چې راغلو نو چون په کور کې زنانه دي نه سپینګیرې دي ماشومان دي هغې سره باید سلام علیکم نه مخکې که دا دوه متره مې هغې نه مخکې را خپل لاسونه په صابون سره ووینځو حداقل یو 1 ثانیه 1.5 ثانیه دپاره او بعد دغه نو اتاق ته رانوځو. کم کالي چې ما تا غوستي دي که هغه تبدیل شي نو ښه خبره ده. د مخنیوي لپاره همدغه ښه لار ده، بله لار نه لرو.
تر کلتوره پوری ډاکټر صاحب تاسو به ډېر ناروغان لري چې په عادي حالت کې په نورو ناروغیو اخته دي. په یغه حالت کې هم خلک کلتور ته شا کوي. مثلا که یو څوک جلدی ناروغي لري هغه له چا سره په غېږ پوښتنه نه کوي. نو کورونا هم همداسې تر واخلي چې یو مشکل رامنځته سوی ده، باید دغه وړو کلتورونو ته انسانان شا کړي.
مونږ چېرته یو عادي ناروغي د جلدی ولې ټول خلک ځان یو رقم کرکه کوي او روغبړ نه کوي، لاس نه ورکوي، نو دا چون د هغې په نسبت باندې ډېره خطرناکه ده. نو باید چې د دې کلتور ته شا واړئ ټول خلک زمونږ، او دا یو عمومي د یو لنډ وخت دپاره دا کلتور وګرځو چې چا سره ستړي نه شي ونکړو او روغبړ ونکړو.
کوم کسان چې په کورونو کې دي، مثلا په کابل یا د افغانستان په نورو ولایتونو په کلیو بانډو کې، د ځینو خلکو طبي خبره ده چې اقتصاد خراب ده، لیکن تاسو د یو ډاکټر په صفت باندې دوی ته څه لارښوونه کولی شئ چې داسې مواد وخوري چې له اقتصادي پلوه ارزانه هم وي او د کورونا د ویروس د مخنیوي په برخه کې اغیزمن هم وي؟
ښه خبره ده چې سبزیجاتو نه ډېره استفاده وشي، ځکه سبزیجاتو زیاتره هغه ویټامینونه لري چې د بدن مقاومت پورته وړي، خصوصا ویټامین سي. په سبزیجات چې د شنې پاڼې والا کدا هر څه وي دا ټول د خوراک د پرام د اقتصادي د وجنه په پلو ارزانه دي او د صحي طرفه دا ډېر مفید دي، ځکه هغه مهم ضروري ویټامینونه چې خصوصا ویټامین سي په دې کې ډېره ده.
ځینې کسان وایي چې دا ضد عفونی مواد نشته او په کولو دا شان په درملتونونو کې ګرانه شوي دي. که څوک پیسې نه لري چې دا واخلي، تاسو څه لارښوونه ورته کوي؟ څه کولی شي چې په څه ډول باندې دی کولی شي چې دغه سې او مواد په کور کې تیار کړي تر څو له هغوی کې په نسبي ډول استفاده وکړي؟
شبر څه دا خو اسامه طریقې لري، دا مهم نه ده چې دا الکول کې چې ته الکول قیمت یا بازار کې نه وي، نو زمونږ استاد په عامیانه خلکو ته مایع سفید کونی یا بلیچ په نوم یادېږي. بلیچ نه کولای شي یو عادي مایع جوړ کړي او دا مایع د میکروب د سرایت نه مخنیوی کوي، په کم ځای چې میکروب یې په هغه ول چې ورځ یو دفعه یا دوه دفعه چې هغه یو عادي فرمولا لري چې د هغې په واسطه جوړېږي، خپل کور کې هر څوک جوړولی شي او ډېر ارزانه او اسانه طریقه لري.
ځینې کسان دا وایي، زه نه پوهېږم چې له طبي لحاظه دا څومره سمه خبره ده، مثلا وای که چیرته د دروازو لاستی او دغه باید زری افونی شي،